السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د تله یا میزان لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له دوهمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هند او ازبکستان مشران وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به په ګډه هڅې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي فکر نه کوي چې د امریکا او چین اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه: د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې. په ملي اردو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده. د والي ویان وویل ډېر ژر به په دې اړه څېړنې پیل شي. ښاغلي ځواک زیاته کړه چې په سیمه کې له څه مودې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او 1 جسد وروړل شوي دي، خو سرچینې ویلي نه پوهیږي چې دا کسان چیرته او په کومه پیښه کې ټپیان شوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي له حکومت څخه خپلو ستونزو ته پاملرنه غواړي. دوی پرون په د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال عبدالمجید بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
یک حرکت مدنی را برا انداختیم تا حقوق حقه خود از رئیس جمهور بخواهیم. که رئیس جمهور بر ما وقت ملاقات نته، ما میجا هستیم.
اعتراض کوونکي وایي د مرکزی بغلان خلک په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. دوی وایي حکومت د دوی ولسوالۍ ته د بغلان د مرکز د انتقال په برخه کې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم په آسیایي جام کې د هندوستان له ټیم سره نن لوبه لري. لوبډله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او دواړه لوبډلې په دې سیالۍ کې ښې پر مخ روانې دي. د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون یې له نیپال څخه وګټله. هندوستان هم خپلې دواړه مخکینۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل مسابقه به د راتلونکي یک شنبې په ورځ په ډاکا کې وشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ناتو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقه مقدونیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالد توسک پرون په ګډه اعلامیه کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دا تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. په مقدونیه کې هغه ټول پوښتنه چې د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره وشوه ناکامه شوه، ځکه د رایه ورکولو پر شرایطو برابرو په سلو کې 50 کسانو ګډون پکې ونه کړ. له بلې خوا د مقدونیه صدراعظم زوران زایف ژمنه کړې چې د بالکان د حوزې د دې هیواد د نوم د بدلولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې ده. د یکشنبې ورځې په ټولو پوښتنه کې په سلو کې یوازې 6.9 وګړو برخه واخیسته، خو د دې لپاره چې دا ټول پوښتنه قانوني اعتبار ومومي په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. ولسمشر ډونالد ټرمپ له کاناډا او مکسیکو سره د امریکا نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کوي او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالی برخو او د ټکنالوژۍ په سکتورونو کې ګڼو خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې کاناډا او د شمالي امریکا د آزاد تجارت د 40 کلن زوړ تړون نفته د فسخه کولو لپاره له مکسیکو سره یوې موافقې ته ورسېدل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه:
So we have negotiated this new agreement based on the principle
موږ د دې نوې موافقې په اړه د عدالت او متقابل عمل د اصل له مخې خبرې وکړې. د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ له نوې موافقې سره د دې دریو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د څو نیو ناندری پای ته ورسېدې. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شو. د هرمزګان ولایت قاضي القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو شویو مشروباتو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرچی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو 3 اونیو کې د ایران په 5 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې ړنده شوي او 170 نور تر علاج لاندې دي. تېره اونۍ په بندر عباس ښار کې پولیسو یوه میرمن او د هغې خاوند په کور کې د بې کیفیته الکولو د تولید او خرڅلاو په تور ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکولو بندیز لګول شوی. لازدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو هو باورې چې د ازبکستان ولسمشر او د هند صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په ګډه هڅې کوي، خو آیا وسلوالو مخالفینو ته به دا منځګړتوب د منلو وړ وي؟
ما په خپله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګمنۍ وګوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ولسي جرګې د ښځینه کاندیدانو پر وړاندې جدي ستونزې شته.
هیله ده چې کورنۍ چارو وزارت د دې امنیت په خاطر خپل کوششونه او هڅې ولري تر څو خویندې د نامنې له امله په دې باندې محدود نه شي چې خپل هغه کمپاینونه او سیالۍ په سمه توګه ترسره نه کړي.
په هلمند کې سلګونه ښځو د ښوونکو د 200 بستونو لپاره په یوه ازموینه کې برخه واخیسته.
د 14 سنف په پرمزه کې کړې دلته ده معلمې په توګه غواړم چې ازموینه ورکړم او ښوونکی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي د په نظر د متحدو ایالاتو او چین ترمنځ اړیکې په خرابېدو نه دي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي. نریندرا مودي او شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سولې ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د هندستان صدر اعظم وایي هندستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته، سوکاله او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودي پرون په نوې ډیلی کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم ورسره و، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په یو رسمي سفر هندستان ته تللی په دغه کانفرنس کې وویل دا افغانستان روان لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکارۍ ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاښ یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلی و ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړې توګه باندې د ازبکستان هلی ځلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دغه ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په عقیده باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له دې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله دواړو هېوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې آسیا مرکزي داسې هېوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه آسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نور هېوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د آسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تېرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي اقتصادي، امنیتي او فرهنګي ننګونې د دې لامل شوي چې ښځینه نوماندانې ونشي کولی د نارینه په شان ځانونو ته کمپاینونه وکړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې که د ښځینه کاندیدانو پر وړاندې دا ستونزې اوارې نشي، نو په سلو کې لس کاندیدانې به هم د ولسي جرګې څوکۍ ونه ګټي. لکابله د ازادي رادیو خبريال واصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په انتخاباتي منډو ترلو کې د خزینه نوماندانو کمرنګ ګډون د انتخاباتونو د سار یو شمېر بنسټونو اندېښنې راپارولې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې نامنیو اقتصادي او فرهنګي ننګونو د خزینه نوماندانو په انتخاباتي مبارزو سیوري غوړولې او ورته ده چې په دې برخه کې اړو نورګانونه جدي ګامونه واخلي. ښاغلی رشید په دې برخه کې دینی عالمان او عام وګړي هم د خزینه نوماندانو ملاتړ ته رابولي.
د موږ توقع هیله دا ده چې په لومړي سر کې خو کورنۍ چارو وزارت د دې امنیت د تمویل په خاطر خپل کوښښونه او هڅې ولري تر څو خویندې د نامنیو له امله په دې باندې محدوده نه شي چې خپل هغه کمپاینونه او سیالۍ په سمه توګه ترسره نه کړي. په عین حال کې د حج اوقاف وزارت، د ښوونې او روزنې وزارت، همدغس نور هغه ادارې چې له سیمو سره، له خلکو سره، له علماو سره او له قومي مشرانو سره دوی په ارتباطات کې دي، د هغوی سره د موضوع شریک کړي چې په ټولنه کې، په سیمو کې، په کلیو بانډو کې د حساسیتونه د ښځو په وړاندې کم کړي.
د ولسي جرګې د نوماندانو د کمپاین بهیر د میزان په شپږمه پیل شوی چې د ښاغلي رشید په خبره په تیرو څلورو ورځو کې د ښځو په نسبت د نارینه نوماندانو کمپاین ډیر پر رنګ و. د ولسي جرګې روانو انتخاباتو ته 2500 تنو ځانونه نوماند کړي چې شپږ سوه ښځې دي. د خزینه نوماندانو کمرنګ کمپاینونو ته په کتو سندېښنې دادي چې هغه تش پېته چوکۍ چې په ولسي جرګه کې د قانون له مخې ښځو ته ځانګړې شوي ښایي لس سلنه هم د ښځو په وسیله ډکې نه شي. له دې وړاندې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو کمرنګ ګډون په اړه د ښځو د حقونو نه د ملاتړ بنسټونو هم اندېښنه ښودلې وه او لامل اقتصادي او ټولنیزې ستونزې په ګوته کړې وې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دیني عالمانو او خلکو نه غواړي چې د خزینه نوماندانو د ملاتړ لپاره ذهنیت جوړونه وکړي او امنیتي بنسټونه د هم د خزینه نوماندانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وایي
وزیر ټولو زیرات ارګانو ته دا هم هغه معین او مشخص او 3500 امنیتی مازیفینو ته چې په ټاکنو د کمیسیون په اختیار کې دي او دغه مراکزو برخه کې دوی خپل فعالیت کوي، دوی ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې په ټول توان سره او د ټولو امکاناتو په استعمال سره د خلکو او د قدرمنو ماکلینو او دغه مرکزونو د امنیت ټینګښت په برخه کې اقدامات ولري. همداوس هم موږ په لومړۍ درجه وزارتو کې په ټولو مراکزو کې
ښاغلی رحیمي د ولسي جرګې له نوماندانو هم غواړي چې د خپلو انتخاباتي پروګرامونو د ترسره کولو پر مهال امنیتي بنسټونه په جریان کې کړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو نه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه له رسنیو هم غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي منډو تلو په اړه په خپلو راپورونو کې توازن وساتي او شته ستونزو ته په کتو ښځینه او نوماندانو ته په خپلو پروګرامونو کې زیاته موقع ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
لازادی راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیز پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونی په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول ته کتلی دي. د خبرونی په وینا امریکا غواړي د افغانستان د جګړې په ګټلو سره په سیمه کې خپلې ګټې تضمین کړي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر هیوادونو رول باید په نظر کې ونیول سي. د ډیپلوماټ په تحلیل په افغانستان کې سولې او ثبات ته د نه رسیدو یو لامل د دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال ګاونډۍ یعنی پاکستان دی. په مقاله کې راغلي چې دا عجیب ښکاري چې پاکستان به په افغانستان کې خپل اهداف په لنډه موده کې بدل کړي. د ډیپلوماټ په وینا پاکستان له امریکا سره تر لانجو وروسته اوس له ایران او روسیې سره نږدې سوی دی او دا دواړه هغه هیوادونه دي چې طالبانو سره هم اړیکې لري. خبرونې د دغو اړیکو په اړه لیکلې چې ویل کېږي روسیا او ایران غواړي په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو مخه ونیسي. مقاله لیکي چې درو هیوادونو یعنی پاکستان، ایران او روسیې ته په پام سره یوازې چین د طالبانو مشرتابه ته د باور وړ هیواد پاتې دی، خو له روسیا او ایران سره د پاکستان تر نږدېوالي وروسته امریکا د پاکستان د رقیب هیواد هندوستان سره اړیکې پراخې کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان پر مهال له هندوستان وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې پراخ رول ولوبوي. د خبرونې په څیړنه د افغانستان په اړه د امریکا او هندوستان نوي اقدامات به د امریکا او د سړې جګړې د وختونو متحد پاکستان ترمنځ یې واټن نور هم زیات کړي. خو د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا د فشارونو له کبله پاکستان شایي هغه ستراتیژیکې لاسته راوړنې چې په خاطر یې د هندوستان په مقابل کې یو ځواک ګڼل کېږي لاس ورکړي. هندي ورځپاڼې د هندو له ازبکستان سره د هندوستان هغو همکاریو ته کتلي چې غواړي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه دهلی ته د خپل سفر پر مهال وویل چې هیواد به یې په افغانستان کې د سولې راوستلو هڅې کوي. د هندو لیکلي چې ازبکستان ته د طالبانو تر سفر یوه میاشت وروسته میرزیایف ویلي چې هیواد یې پخوا هم د افغانستان د بحران د حل لپاره ښه نتایج ترلاسه کړي. د ازبکستان د ولسمشر په وینا د افغانستان د بحران د حل لپاره هیڅ نظامي لاره نشته او باید دا بحران د سیاسي خبرو له لارې پای ومومي. د دې هندو ورځپاڼې په وینا د ازبکستان ولسمشر له هغو کسانو سره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو په اړه ډیرې ښکاره خبرې پیل کړې او غواړي د خپل ناامنه ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په لرې کولو سره په سیمه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د 200 خزینه معلمانو د بستونو لپاره له 1500 میرمنو څخه ازموینه پرون واخیستل شو. لدې مخکې د هلمند په څلورو حوزو کې له 1400 زیاتو نارینه وو ازموینه ورکړې وې چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. د خزینه معلومانو لپاره د ازموینې ته د هلمند د ټولو ولسوالیو خځې ورغلی وې. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم هغه ځای ته ورغلی و چې له دې میرمنو څخه ازموینه پکې اخیستل کېده.
په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 1450 ښوونکو لپاره د 1409 کسانو نه ازموینه واخیستلې چې ویل کېږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وای د ازموینو بهیر ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتوبونو لپاره حاضر او کافی ښوونکي ولري.
ارتیا خټول نه پوره کوي خدا به یو څلر مرستوي چې وسی ځکه زموږ تشکیل 2018 تنه متشکل کم دی. موږ شپږنیم سو تنه هکول ځامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلې دي او 200 نفر هم دا چې دا اتنیم سو کېږي. خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو تر څو متوازن انکشاف موږ وینو. تر اوسه پورې په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته پکتو سره څومره اولادونه مجدد تعلیم څخه به برخې دي دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاری ویل که د 200 شزینه شوونکو ترڅنګ د 450 نارینه شوونکو نتایج هم ژر ترلاسه سي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولی سي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارېدی حرکت وکړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند د 14 ولسوالیو څخه په ځینو کې شل ښوونځي پرانستې دي او د نورو دپاره یې هم د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روانې دي.
خوشبختانه درته وایم چې هغه ښوونځي چې د 1902 کال راهیسې بند و اوس موږ په دې باندې توانېدلی چې هغه پرانیزو، چې هغه خانشین او دیشو دی، واشیر دی، نوزاد دی، په د مساکله د کجکی دی او ځینې نورو ځایو کې دي چې هلته مو ښوونځي تقریبا په دغه څو د تعلیمي کال د شروع سره موږ شل شاوخوا ښوونځي تر اوسه پورې توانېدلی چې خلاصې سي، نورو باندې هم کار روان دی او حتی د باغران سره هم په جریان کې یو چې انشاءالله هلته به هم چې په دغه اتلس کاله په جریان کې ښوونځي نه ده خلاص شوی هلته به هم ډېر ژر ښوونځي خلاص سي.
د ښځینه معلمینو په برخه کې د غزموینې ته ویل کېږي د هلمند د ډېرو لرو ولسوالیو څخه هم ښځې راغلي دي، خو ټول یې د نامنیو او کورنیو مشکلاتو له امله د رسنیو سره خبرې نه سي کولی. دوه تنه یې راته وویل غواړي ښه نمرې ترلاسه کړي او زده کړې مواد بیرته نورو ته ور وښيي.
ناجی هستم، از شهر لشکرگاه آمدیم که امتحان بتم به خاطر معلمین، به خاطر خدمت به وطن خود. ما 14 سال تحصیل کردیم، میخوایم که چیزی که تحصیل کردیم و به هموطنان خود بیاموزم.
شاید من همیره ده چوارلسم سنف پرموزه که کردی دلت ده معلم پتاگ و غارم چه از ماینه ورکم هم شون کسیم.
په هلمند کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د زورځواکو کشمکشونه نامنۍ او د زده کړې د کښته کیفیت ترڅنګ لویه ستونزه د درسي موادو هم ده. د لشکرګاه په شمول په مرکزي او لورو پرتو ولسوالیو کې په زرګونو زده کوونکي کتابونه نه لري. د کرتاسې، میز او چوکیو په شمول لابراتوار او د غیر پاره مجرب کسان هم وجود نه لري چې د هلمند د معرف د ریاست د مسؤلینو په خبره د ټولو د حل دپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. محمد علی استای تازادی رادیو هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي دا فکر نه کوي چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د په خرابېدو وي. جیم ماتیس په داسې حال کې دا خبره کوي چې چین ته پلان شوی سفر ظاهراً لغوه شوی دی. د دواړو اقتصادي رقیبانو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې کړکیچ د دوی پر پوځي اړیکو هم سیوری غوړولی دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ته داسې نه ښکاري چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې دي د لا خرابېدو په حال کې وي. جیم ماتیس پرون دوشنبه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ظاهراً یې چین ته هغه سفر لغوه سوی چې ټاکل سوی وه د رواني میاشتې په وروستیو کې اوسي. رویټرز اژانس تیر یک شنبه راپور ورکړی و چې چین له ماتیس سره هغه امنیتي غونډه لغوه کړه چې د رواني اکتوبر میاشتې د وروستیو لپاره پلان سوې وه. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښول په شرط وویل جیم ماتیس به چین ته سفر نه کوي. جیم ماتیس وویل امریکا باید د چین له کمونیستي نظام سره د خپلو اړیکو پر تنظیم ځان وپوهوي. شغلی ماتیس هغو خبریالانو ته چې پاریس ته ورسره په سفر کې روان وو وویل په اړیکو کې د کړکیچ ځینې ټیکې شته، خو په نیویارک کې د تیرې اونۍ د بحثونو او نورو مسایلو له مخې موږ ته داسې نه ښکاري چې اړیکې دې د نورې خرابۍ خوا ته روانې وي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین وروسته له هغې په خپلو کې په تجارتي جګړه کې ښکیل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور ولګوه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا فکري سرمایه غلا کوي، خپلو مارکیټونو ته یې د نورو لاسرسی محدود کړی او په غیر منصفانه ډول خپلو دولتي شرکتونو ته سبسایډي یا مالی مرسته برابروي. ولسمشر ټرمپ دا تور هم لګولی چې چین غواړي د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په خپلو خبرو کې ویلي کله چې مناسب وخت راسي دوی به له خپل چینایي سیال سره مستقیمې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په تیره جون میاشت کې پیکینګ ته سفر کړی و. دا له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا لومړی دفاع وزیر و چې چین ته لاړ. په پام کې د جیم ماتیس په پاریس کې د فرانسې له عالي رتبه رهبرانو سره وګوري، بیا بروکسل ته لاړ سي چې د متحده هیوادونو د دفاع وزیرانو سره پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایی حمله مرګ ژوبله اړولې. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده او د ملي اردو شپږ سرتیري په کې وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو پرون د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن سه شنبه په بنګلادیش کې کیږي. د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې مقدونیه ته دا تاریخی فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له کاناډا او مکسیکو سره د امریکا نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کړې او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالی برخو او د ټکنالوژۍ په سکتور کې ګڼو خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وای؟
شبیر احمد یوسف زای.
څه کار کوې؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه.
آزاد مبارزه یعنی بوکس؟
بوکس او کشتی او پالو، کشتی او فری فایت او اما مکسی.
کوم ورزشونه سره ورته ولې لري چې تاسو هغه ټول تر سره کوئ شي؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینګ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سره کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
شپږ کاله کیږي. نام خدا. کوم کلب شخصي کلبونه ته تللی کنه په کوم ملي ټیم کې امي؟
نه، شخصي کلب ته تللی.
شخصي کلب ته تللی. خو مخه مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
خو کورنۍ دې تر سره مرسته کوي. بیا دې کوم مسابقې هم ګټلې دي کنه؟
او په بوکس کې مسابقه، یو مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې نام خدا دا بین المللي مسابقې وي که داخلي؟
نه، داخلي مسابقې وي.
داخلي مسابقې په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایت په سطحه تاسو مسابقه لرله کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایت په سطحه او یو د کابل د په سطحه. خو
څو مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
آفرین. څو کلن به وي؟
زه شپاړس.
شپاړس کلن یې. او شپږ کلم کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شای وخوري چې تغذیه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موږ یې استفاده کوو.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم، خو لږ مشکلات دي.
څه مشکلات؟
اقتصادي مشکلات.
یعنی د نړیوالو لوبو لپاره اړتیا ده چې ډېرې پیسې ولري؟
او نړیوال د لوبو لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکاري.
ښه، تاسو سره 1500 افغانۍ نشته؟
نه، فعلا خو لږ مشکل.
پیغام دی نور ځوانانو ته څه دی چې ورزش ته مخه کړی ده او په تیره بوکس او دغه آزاد مبارزو ته؟
گفته اخر مې دا ده چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د مواد مخدر له څخه دې لري وسی.
ډیره مننه.
ژوندۍ وسی.
د ژوند رنگونه او ترپایا یو نړیواله مسله ده. د طب په برخه کې د نوبل جایزه پرون نوم هغه کسان چې ګټلې دي نومونه اعلان شول. د نوبل اکاډمۍ اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنۍ جایزه د سرطان د ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپاني تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څېړنو کې دا کشف کړی ده چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولی شي. د الیسن د څېړنو له مخې هغه پروتیني مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي، سرطاني حجرې په نخه کوي او لمنځ وړلای شي. جاپانی څیړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتیني ماده په اړه چې متفاوت اغیز لري څیړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډیره اغیزمنه ثابته شوې.